درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو تموز عصمت څاروان هر کله کوم اوس په افغانستان کې وبه جدي او همدا شبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړه. څو شی به د مخه لوبه پایته ورسیده. افغانستان دا لوبه په اته وکټونو او شپږو اضافي توپونو وګټله. نور تفصیل به وروسته واورئ. اوس مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د یونما د بشري حقوقو څانګې د دغه هیواد د بشري وضعیت په اړه په تازه راپور کې په بیلابیلو برخو کې د بشري سرغړونو یادونه کړې ده. په دغه راپور کې چې نن خپور شوی د روان 2023 کال په جولای کې، اګست او سپتمبر میاشتو کې بشري سرغړونې مستند شوي او د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د حقونه خوندي کړي. په راپور کې د ښځو د کار د بندیز برخه په سر کې راخستل شوې او ویل شوي چې په جولای کې د طالبانو امنیتي پرسونل پر یو شمیر هغو سنگارتونونو چاپه وهلې چې په پټه فعالیت کاوه. په راپور کې د ښځو د آزاد تګ راتګ په برخه کې هغه بندیز ته اشاره شوی چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر د اګست په 28 په بامیان کې اعلان کړ او بندي امیر پارک ته د ښځو تګ منع کړ. په راپور کې د نجونو د تعلیم دوام د بلې سرغړونې په توګه یاد شوی او دغه راز راغلی چې په همدې درې میاشتو کې په عام محضر کې د درو وهلو پرېکړې هم عملي شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو استازي د دغه هیواد د ستونزو حل د نجونو پر تعلیم د لګول شویو محدودیتونو لري کول او د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د نه استفادې ډاډ رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږونکي فریدون سینیرلی اوغلو دغه څرګندونې په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې کړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې سینیرلی اوغلو او مل پلاوی ویلی چې یونما د نړۍ او طالبانو د اړیکو پر نږدې کېدو کار کوي. د پاکستان پر راولپنډي ښار کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د پټو اسنادو په افشا کېدو تورن کړل. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دغه پخوانیو چارواکو ته د دوسیه د هغه سند لمخې جوړ شوی چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان له سفیر ترلاسه شوی دی. عمران خان او شاه محمود قریشی دواړو پر ځان لګول شوی تورونه به اساس بللې دي. عمران خان ادعا کړې چې دغه سند د دې ثبوت دی چې د تیر کال د پاکستان د پوز او متحده ایالاتونو لخوا له واک لري کړی شو. خان د تیر کال په اپریل میاشت کې د پارلمان لخوا سلب صلاحیت شو. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له خپل متحد ترکیه سره د ارمنستان په پوله کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. آذربایجان دا مانور وروسته لدی کوي چې څو ونې وړاندې ارمنی بیلتون غشتون کې له نګورنو قرباغ څخه وېستل. د آذربایجان د دفاع وزارت نن دوشنبه وویل چې په دې تمرینونو کې به 3000 نور سرتیري په نخچوان سیمه کې ګډون وکړي. د نخچوان سیمه چې په آذربایجان پورې تړلې د ایران او آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پرته ده. تاسو زموږ ځخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. په روانه خبرونه کې بعد افغانستان او پاکستان د کرکټ د سیالۍ په اړه د معلوماتو ترڅنګ واوري. یونما په یو نوي راپور کې د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه کوي. د پېښور په بورډ کې افغان دکانداران وایي د پاکستان حکومت د دوی دوکانونه او غرفې نړولې دي. د افغان میرمنو لپاره د کاناډا د ښځو انسټیټیوټ د سرپرستنجونو ته آنلاین شوانځي جوړ کړی دی. او د هلمند اوسیدونکو شکایت لري چې په ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمی دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په فایل کې مو واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته په اتو وکټونو او شپږو اضافي توپونو ماته ورکړه. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ته 283 منډې هدف ټاکلی وو. پاکستان چې پچه ګټلې وه په 500 اوورونو کې د وو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 282 منډې وکړې. د پاکستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې د دغه ټیم کپتان بابر اعظم وکړې. د په 290 توپونو 40 منډې وکړې. د افغان بالرانو په منځ کې بیا نور احمد 3، نوین الحق 2 لوبغاړي وسوځول. البته لومړنی لوبغاړی عظمت الله عمرزی وسوځو، همدارس محمد نبی هم یو لوبغاړی وسوځو او محمد نبی تر ټولو کمی منډې ورکړې. د منډو اکانومي په اصطلاح تر ټولو ټیټه وه. خو په افغان باولرانو کې بیټسمینانو کې شروع دو لوبغاړو ډېره ښه وکړه. ګربز او همداراز ابراهیم زادران ډېره ښه شروع وکړه او ډېرې منډې وکړې، او د دوی هغه اساس د دې سبب شو چې افغان لوبغاړي وروسته په ډاډ لوبو وکړي او ونه سوځېږي او ډېرې منډې وکړي. رحمان الله ګربز په 350 توپونو 15 منډې وکړې چې ډېره ښه لوبه ده. ابراهیم زادران بیا په 114 توپونو 80 منډې وکړې. په دوی پسې رحمت شاو چې ډېر ښه لوبه یې وکړه او تر پای ونه سوځېدو، په 480 توپونو 80 منډې وکړې. همدارس د ټیم کپتان حشمت الله شهیدی د هم تر پای ونه سوځېدو، په 45 توپونو 48 منډې وکړې. او په دې توګه د دوی هڅې سبب شو چې دا لوبه افغانستان وګټي. اوس افغانستان په دې سیالیو کې دوی مسابقې ګټلې، دوی بایللې دي. پاکستان هم دوی ګټلې دي او فکر کوم چې دوی هم ګټلې دي او دوی هم بایللې دي. په جدول کې وګورو نو فعلا هند تر ټولو مخکې دی چې 15 مسابقې کړي دي او 15 سره یې ګټلې دي. نیوزیلند بیا په 15 مسابقو کې 4 ګټلې دي چې دوهم مقام لري. جنوبي افریقا په 4 مسابقو کې 3 ګټلې دي چې دریم ځای لري. آسترالیا په 4 کې 2 ګټلې دي او 4 مقام لري. په دې خاطر مقام لوړ دی چې د رنزونو تفاوت ډېر دی، نمرې ډېرې دي. پاکستان په 4 مسابقو کې 2 ګټلې دي، البته په 5 مسابقو کې 2 ګټلې دي، 3 بایللې دي. او افغانستان په 5 مسابقو کې 2 ګټلې دي. لاندې خبرتیا وروسته نور موضوعاتو ته ګرځو.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تېرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو.
بله، له خبرتیا مخکې مو د راپور واورېدو. د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تېرې شپې او نن ورځې زلزلو یو ځل بیا خلک مجبور کړل چې د سړک په غاړه خیمو ته مخه کړي. په هرات کې د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله د زلزلو د ټکانونو له کمیدو وروسته نږدې 50% خلک بیرته کورونو ته ستانه شوي وو، خو اوس بیا مجبوره شوي چې خپل کورونه پرېږدي. هرات میشته هم وایي ویرېدلي او مجبور دي چې شپې له کوره بهر تېرې کړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په داسې حال کې چې په هرات کې د تېرو اونیو له سختو زلزلو وروسته خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د تېرې شپې او نن ورځې زلزلو بیا مجبور کړل چې خیمو ته ولاړ شي. د راپورونو پر بنسټ تېره شپه او نن ورځ د ریختر په کچه 4.4 درجې زلزلې د افغانستان شمال غرب لړزولی دی. د هرات د اطلاعات فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل له دې چې وروستیو کې د زلزلې ټکانونه کم شوي وو، نږدې 50% خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي وو، خو د متقب خبره اوس بیا ډېر خلک خیمو او واټونو ته راوتلي دي. بیاګا هم په سړه هوا او د امکاناتو په نشتون کې ډیرو کورنیو په پارکونو او د سړک په غاړه شپه سبا کړی ده. د هرات اوسیدونکو ازیتا ازادي راډیو ته وویل د زلزلو دوام مجبور کړل چې بیا خیمه متستان شي.
همه مردم خاص به خونه خو مګرته
مو کورونو ته تللی وو. تیر شپه او بجې او 40 دقیقې بیا زلزلہ وشو. اوس دې ویری چې بیا زلزلہ ونی شي په خیمه او سړکونو پرته
یاد او سړکو هسته.
د هرات یو بل اوسیدونکو نور الله هم وایي تر پرونی د زلزلو اندېخه ختمه شوی و، خو له تیر شپې وروسته بیرته واټونو ته راوتلی دي.
ما باید نه خو چې ژوند بیرته عادي شوی او کولی شو خپل کورونو ته لاړ شو. له بده مرغه بیا زلزله وشوه او مجبور شو چې واټونو او عمومي لارو ته راووځو او شپې ورځې دلته تېرې کړو.
هخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي وضعیت ته په کتو د دوی بودیجه مخ په پای ته رسېدو ده، ځکه د دې ادارې له قبله دوی نږدې 15,000 زلزله ځپلو سره مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی وایي په هرات کې د زلزلو د قربانیانو له ډلې 90% ښځې او ماشومان دي او مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بېلابېل بنسټونه ادا کوي چې زلزله ځپلو ته یې مرستې رسولي، خو یو شمېر قربانیان بیا وایي اوس هم لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي معصومه وایي له دې امله چې شپې په سړه هوا کې تېره کړې خپل او ماشومان یې ناروغه شوي دي.
په صحرا پاتې یو، هیڅ نه لرو، یوه خیمه ده، په خاورو کې پټ یو، طوفان راغی، ماشومان مې ناروغ شول، ښه وضعیت کې نه یو.
ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې د هرات په دوه زلزلو کې نږدې 1500 تنه مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي. ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په دې زلزلو کې 1000 کورونه ویجاړ شوي او 1000 نورو ته زیات زیان رسېدلی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو نوي راپور کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د دوام خبر ورکړی دی. په دې راپور کې د طالبانو لخوا پر سنگارتونونو او د هغوی پر مالکانو د بریدونو، د ښځو او نجونو د ورتګ بندیز، په عام محضر کې د جسمي مجازات او د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د بشري حقونو څانګې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې قضیې څېړلې او په یو راپور کې وړاندې کړې دي. په دې راپور کې ځینې موضوعات لکه د عدالت پلي کول، هغه پالیسۍ چې خلک له خپلو بشري حقونو بې برخې کوي، او د ژوند کولو ازادي او شخصي امنیت له حق څخه سرغړونه شامل دي. په دغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو، د طالبانو له حکومت غوښتل شوی چې د دغو حقونو ساتنه وکړي. په راپور کې د ښځو پر سنگرتونونو د بندیز موضوع مطرح شوی او دا شوی چې طالبانو له دغه بندیز سرغړونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د راپور له مخې د جولای په 19 د شاوخوا 15 سنگرګرو میرمنو یو ډله په کابل کې پر دوی د بندیز پر ضد د سولیز لاریون لپاره راغونډې شوې وې، خو د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د اوبو په شیندلو او هوایي ډزو سره خورې ورې شوې او څلور ښځینه اعتراض کوونکې هم ونیول شوې چې وروسته بیا په هماغه ورځ خوشې شوې. دغه شان راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو استخباراتو په یو ولایت کې د ښځو پر یو سنگرتون برید کړی، د سنگرتون څښتنه او ورور یې له فزیکي پلوه ځورولی دي. یونما د بشري حقونو څانګې په خپل راپور کې دا هم په ډاګه کړی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی او طالبانو پخوا هم تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته ښځې له ورتګه منع کړي وې. د راپور له مخې د سپتمبر په لومړیو کې په خوست او زابل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو په لاؤډ سپیکرونو کې اعلان وکړ چې ښځې دې له حجاب پرته محلي بازارونو او دوکانونو ته نه ځي. یونما د نجونو پر زده کړو د بندیز دوام د یوې بلې سرغړونې په توګه یاد کړی او ویلي دي چې د اګست په 23 د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې طالب ځواکونو د محرم د نشتون له امله د لوړو زده کړو لپاره دوبۍ ته د یوه ډله ښځینه محصلینو د تګ مخه ونیوله، خو وروسته بیا له دغو نجونو څخه یوازې 55 دوبۍ ته رسېدلې دي. یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دې دریو میاشتو کې په عام محضر کې د خلکو د وهلو پرېکړه هم عملي شوې ده. یونما په ټوکو په سرپل کې دوه ښځې او 10 نارینه او په زابل کې یوه ښځه او 10 نارینه په درو وهل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د یادو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالب چارواکو تر دې وړاندې ځینې د قضیې تایید کړې او هغه د اسلامي شریعت پلي کول بللي او ځینې نورې ورته قضیې رد کړې دي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو د بشري حقونو د خرابېدو په اړه اندېښمنې دي او ادعا کوي چې د طالبانو لخوا تر ګواښ او څارنې لاندې دي. له دوی څخه یوې کریمې رحیم یار ازادي راډیو ته وویل:
در هر منطقه که فعالین خزن باشه، ولا وقت
بیشتر حکومت سیمه که چه دخزو ده حقونو فعالانی وی، حتی که دوی شل کالمخ که هم کار کری وی، دوی تعقیبوی او بندی کوی یه ده گذر ده وکیلانو للاری که ده بشری حقونو فعالان که نارینه وی که خزینه ده غراز ده رسانه و کارکون که نیول کی گی ده بشری حقونو خزینه فعالانی هیس شرعی گناه هم نلری، فقط خلکو تا ده دوی ده حقونو پاره و هوای ورکوی چه تاسو باید خونزی ولولی.
ای که در خانه ها هستن که شما اینی حقوق دارین. از نگاه اسلام، از نگاه شریعت شما باید مکتب بخونین.
بلخوا د بشری حقوقو یو بل فعال سنم کبیری هم دا کوي چې طالبانو ته د بشری حقوقو فعالان او خزی زپلی دي.
همیشه در صدر سرکوب کردن مدافع
دوی تل هسته کوي چې د بشری حقوقو فعالان د خزو د حقوقو فعالان او خبریالان وزپی. هر څوک چې د دوی پر ضد غږ پورته کوي زندانی کیږي. خزی له میاشتو راهیسې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره په زندان کې دي. نړۍ د دې جنایت پر وړاندې چپه خوله دي.
طالبان خاموشي اختیار کرده.
دوینما پر اپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په پرتله سږ کال امنیتي پیښې او پوځي تلفات کم و او په ځانګړي ډول د اختر او عاشورا په مراسمو کې کومه د پام وړ امنیتي پیښه نه ده شوې. خو راپور زیاتوي چې د جولای په لومړۍ نیټه په نیمروز ولایت کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا څلور نارینه او یوه ښځه د ایران له پولې د تیرېدو پر مهال ووژل شول او د سپتمبر په شپږمه د تورخم پر دروازه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته کې د څلورو ماشومانو په ګډون اته ولسي وګړي ټپیان شول. یوناما زیاته کړې چې د اګست په 14مه په خوست کې په یوه چاودنه کې د یوه ملکي وګړي او د ټي ټي پي د څلورو غړو په ګډون 15 تنه ووژل شول او 12 نور ملکي وګړي او د تحریک طالبان پاکستان شپږ غړي ټپیان شول. د دغه راپور له مخې ناچاوده توکي په دې موده کې د ملکي وګړو د وژلو تر ټولو مهم عامل بلل شوي چې لږ تر لږه 4 کسان یې وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. یوناما په دغه راپور کې له بندیانو او نیول شویو سره د ناوړه چلند او شکنجي، د بشر دوستانه او د رسنیو د فعالینو نیول، د بیان له ازادۍ څخه سرغړونې او د پوځیانو په ګډون د پخواني رژیم د چارواکو او کارکوونکو له بشري حقونو څخه د سرغړونې 8 قضیې ته چې د 2021 کال د اګست له 15 څخه د 2023 کال د جون تر 10 نیټې پورې د طالبانو لخوا ترسره شوي دي هم اشاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت ویان د پخوانی نظام د کارکونکو پر وړاندې د بشری حقوقو د سرغړونو د 800 قضیو موضوع له حقیقت لري بللې.
لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د مسابقې په اړه نور حالم درکو، زما نور همکاران د فیسبوک له لارې په دې اړه بحث لري، د دې نننې مسابقې په اړه خبرې کوي. زه عصمت ساروان له تاسو اجازه غواړم او ستاسو پام د بحث ته راړوم او د کرکټ په اړه دا خبرې واوري.
په یو ورځنی کرکټ کې بالخصوص سټرایک ریټ سلو کې ساتل پکار دي، کتر سلو بره نه وي تر دې باید ډیر کم نه وي. په نننۍ لوبه کې فکر کوي چې دغه موضوع تر ډیره بریده حل شوی و؟
بالکل، دا موضوع چې ما تقریبا اول وارم اپ میچ نه کومه رحمت شاه راو ګورو دغه کوشش روان کړی وو او خپل تمرین په دې کاوه چې زه باید رنځونه مکمه خپل یو خو سټرایک ریټ سره وکم او په مغه کې هغه دنن کامیاب هم سو او ابراهیم زدران سی کومن لو بنن وکړه. ډیر زبردست او زبردست ریکیټ سره لو وکړه، شروع کې ډیر تیز لاړه، اخر کې سیدا کڅ ډاٹس بول نه راغله، هم د پس ریکیټ ډیر زیات پر کو نه ورځو. اشمت نن ډیر زبردست لو وکړه، اشمت هم نن په سل ریکیټ باندې ل اشمت سره روان او میچ بالکل د میچ هغه کوم ریدم سی وو، هغه پاکستان ته نه ورکاو او ټول میچ کنټرول سیده له ځان سره نیولې. نو دا راځي د یو ذهني شیم راځي چې کله دی تاغه امیدونه هغه لیول اف سټیسفیکشن چې موږ ورته وایو چې چی شای دی، میچ ګټل دی، څومره رنزونه کول دی، څومره فایټ کول دی ګراوند کې، څومره کوشش کول دی، هغه یو شی وی چې هغه له پلیر سره په هر میچ کې پکار ده. کومه کولی وګورو، کولی تامخې کنسیستنسي خبره وکړه، کولی ولی کنسیسټنت ده، د کولی سیدا لیول اف سټیسفیکشن سیدا په چې شی باندې راحته کیږي، هغه دا شی ده چې باید یا میچ وګټي یا سل منډي جوړی کی. نو هغه میچ کی کوشش کی دی، غم دا مفکوره ده، هم دا غی فکر ده، هم دا غی مایند سیټ ده، سیدا به سل منډي جوړی بیا
هم دغه سیدا فکر کوم د احمدزی صاحب نه تم استونز لري، د هم افغانستان د موږ سره آنلاین ده. امجد صاحب ډیر مینوالو دلته کمنټونه پریخي دي او لا هم لګیا دي کمنټونه پریخ دي. یو لیکلی دی وای چې پاکستان نن د سیالي چې بیللې ده ډیر غټ لامل ده دا چې دوی په فیلډینګ کې کمزوري وکړه، یعنی څو بونډریانې دغه سوي چې دوی باید منې کړای وای، خو دوی هغه بونډریانې تللې دي. یو بونډری مده خې څو زل دغه سي کار و په لوبغالي کې شوې. تاسو دې موضوع ته په کوم نظر ګورئ؟ دغه سي ده
بالکل صحیح ویلی دے دا تبصرہ بالکل ٹھیک دا پاکستان فیلڈنگ چے دے نن بالکل خنوا او کافی باؤنڈریاں چے دی نو پاکستانی فیلڈرز دا لاسا شوی دی نو نن بالکل فیلڈنگ خنو او دا دے سرا اتفاق کوما.
احمد زید صاحب بیر تب خیر راغلی. شہزاد صاحب پختن لری وطن دن وطن کی انٹرنیٹ ستونزی وی دا درکو خو چلار نشران
نا 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 زناستی
احمد زای صاحب. چهار بازی برای افغانستان باقی مانده. یک چیز باید بگویم که فعلا نشرات ما هم در یوتیوب هم در فیسبوک بخش پشتو و هم فیسبوک بخش دری و هم در رادیوی آزادی هم در بخش فارسی و هم در بخش پشتو فعلا لایو است و همه شنوندگان در سراسر افغانستان و نقاط مختلف جهان میتونن که هم بشنوند هم ببینن از طریق صفحات مجازی و رادیو. به هر حال احمدزای صاحب دو بازی سخت قسم کارشناسا پیش بینی میکنن افغانستان در پیش داره و دو بازی نسبتا مشکل. اگرچه بازی های سخت سخت که پاکستان و انگلیس بود ما اونا را بردیم و فعلا تیم های استرالیا و ساوت افریقا هم کم کم به نظر میرسه که زیاد سخت نباشه، به خاطر که افغانستان ثابت ساخت که تیم های سخت و مشکل هم میتونه ببره. بازی که افغانستان در برابر هالند داره و همچنان در برابر سریلانکا گفته میشه که کمک آسان است و بازی هایی که با استرالیا و ساوت افریقا است یک کمک مشکل خواهد بود البته از دید کارشناسان. چه فکر میکنین پس از این که افغانستان تانست تیم های قوی مثل انگلستان و پاکستان را ببره، آیا بازم ما دیدگاه کارشناسا را که گفتن دو بازی سخت و دو بازی آسان بازم به این شکل و به این ایده ها باید باشیم، یا ای که افغانستان را ما تیم قوی و قدرتمند این جام فکر؟
نه نه دسته فکر باید منگه و نکو منگ سیل هالند سر میچی نو پریشر با پا منگ باندی زیاد هالند سر سیکل لو بایی نو پریشر با دیر زیاد پا منگ باندی زکا منگا خطی هالند خطیم گنل کیگو هالند نبا منگ تا گتل سیده خام خام ماست وین می او منګا با هالند خلاف بایلل نه غواړو. کله چې دیو ټیم خلاف بایلل نه غواړي نه بایلي نو بیا به زیات پریشر پتا باندې وی، لکه نن سي زیات پریشر په پاکستان باندې وو. ک د ساوت افریقا میچ لمنګ سره وی نو زیات پریشر به په ساوت افریقا باندې وی، همګه چانسز به د ګټلو ساوت افریقا خلاف ډیر زیات وی. منګ به ډیر خمیج د ساوت افریقا خلاف کو منګ به نور میچونه ګټو خو ذهنن او فکرن با پریشر په ساوت افریقا او په سریلانکا باندې وی. او نور سی په کوم ریدم دی منګه دی ټیم کوم ریدم جوړ سو دی منګه دی ټیم سی کوم او د ګټلو 40 دک منګه سی غوښتل سی منګه دی ګټلو 40 دکو میچونه وګټو. او بل په دی ورلد کپ کې منګه 15 میچونه وکړل، ډیر پریشر مولی دا او ډیر شیان مزدکړه، ډیر میچونه دوه میچ موګټل دی موبایل زکړه منتی های ډیره زیاته وکړه. نو د دین وروسته باید مونږ د میچ د بایللو سوچ نکو، مونږ مطلق سیکنډ راوند باید ټارګټ کو او سیمی فائنل ته ځان ورسو.
ډیر مننه احمد زید صاحب درنو لیدونکو، تاسو اوس د خبرونه د ازادي رادیو په صفو باندې هم اوریدلی شئ. امجد صاحب یو بل کیسه چې په لوبه کې باندې حتمن ورته پام شوی، یو شیبه دا سراغله چې حسن علی کله توپ اچونه کوله د کمنټیټرانو له قوله هم او ښکارېدل هم چې ریورس سوینګ شروع شو، ځکه وقار انس کمنټریټر ناست هغه هم دا خبره وکړه. او هغه شیبه کې ابراهیم زدران باندې اور میډن شو په بل اور کې آوټ هم شو، خو بیا هم د بل غاړې نه سپینر راوستل شو چې شاداب خانو او دوه بونډریان هم کې ولګې د هماغه ځای نه دغه لوبه که څه هم حسن علی ودرولې وه، خو شاداب خان بیرته روانه کړه. د که داسې ښکاره وقار انس یادونه ونه کړه د بابر اعظم په کپتانۍ باندې، خو وی ویل چې دغلته په کارو چې حارث رؤف یا شاهین شاه راغلی وای چې دغه پریشر یې همدغسې ساتلی وای، هغه شیبه د یادی کې ودلیده؟
اکچولی چې کله تاسو بیچ و بیلې نو بیا ډېر وجوهات چې دي نو هغې باندې خبرې کیږي. لیکن هر یو چونکه وقار یونس پاکستان کپتان پاتې شوی دی ډېر ښه بولر و او بیا کمنټری کول ډېر آسان دی او دنا کپتان څه کوي لګیا دی په دې حوالے سره مونږ خبرې کولی شو. البته اوس بابر اعظم داسې خو نه ده چې هغه بالکل پوهېږي نه, یو د ورلد کلاس پلیئر دی او ډېر زبردست پلیئر دی, کپتان هم ډېر ښه دی, لیکن زما ذاتی خیال هم دا دی چې پاکستان ټیم باندې نن پریشر ډېر زیات و او پاکستان ټیم مطلب هر ممکن دا غوښته چې پاکستان وګټي, لیکن مخکې تاسو وګورئ رنزونو کې زما دا خیال و چې رنزونه لږ کم جوړ شوی دي, منډې لږ کم جوړ شوی دي, دا لږ زیات پکارو. نو هلته هم د افغانستان بولنګ ډېر ښه و, نور ډېر ښه بولنګ وکړو, درې وکټې هم واغستې. دغسې هغې نه پس چې کله پاکستانی بالرز بولنګ کوله نو داسې ښکارېده چې پاکستان بالرز هم لږ غوندې انډر پریشر دي, او هغې مقابله کې افغانستان بیٹسمینان چې دي بیٹرز چې دي نو هغوی ډېر ښه پرفارمنس ورکړو. نو یس کېدی شي چېرې شاهین شاه راغلی وه یا بابر اعظم چینج کړی نو کېدی شي ریزلټ ښه راغلی وه, لیکن بابر اعظم په نظر کې حسن ټیکو او پاکستان فیلډنګ تاسو وګورئ کنه څنګه چې مونږ مخکې هم خبره وکړه چې زمونږ فیلډنګ هم ښه نه پاتې شوی, نو په دې کې کپتان څه کولی شي؟ نو کپتان یقیني توګه هغه خدا غواړي چې ښه پرفارمنس ورکړي هغه بالران, هغه بیا بالر دس استعمالی هغه ګوري لګیاي چې کم بیٹسمین زیات رنزونه جوړی لګیا دي, څنګه مونږ کنټرول کولی شو داسې بالر چې هغه ریورس سوینګ کولی شي, سپین بالر چې ری وي نو هغه ډېر ښه سپین کولی شي. نو بهر دا وقار یونس خپل یو موقف خو کېدی شي, بټ ګراؤنډ کې چې نن ورځو نو هغه د افغانستان د پلیرانو ورځو.
امجد صاحب یو دوا سوال زل روما, یو داری چی تاسو څه فکر کوي کوم سلور ټیمونه به سیمی فائنل یا نیمه پایلوی ته به لاړ شي, او تاسو فیوریت سلور ټیمونه کوم سلور ټیمونه دي؟
شهزاد ز خدا وایم چې پاکستان او افغانستان دواړه د سیمی فائنل ته لاړ شي ډېر خبره وي, بټ اټس ډیپند آن د پرفارمنس او دا بګورو چې مخکې کم میچونه کیږي, څنګه چې تاسو اوس ډیټیل وخوله چې کم ټیم په کم نمبر باندې دی. نو فلحال خو انډیا ډېر ښه روان دی, نیوزیلینډ ښه روان دی, ساؤتھ افریقا ښه دی, نو ګورو چې دا دې کې سلورم ټیم چې دی کم بوي. نو آخری کله پورې میچ نه کیږي, نو په دې تاسو ګوري پاکستان چې په 92 کې ورلد کپ ګټلې وو, نو موږ ما ته یاد دی موږ به ټی وی مخکې به ناستو او موږ به کته, نو هغه ایف اینڈ بٹ دا میچ فلانی وګټي او فلانه وبیلی بیا موږ مخکې تلی شو او داسې وکړو, دا ټول داسې گیم وو. نو نو امید دی چې کم ټیم به ښه پرفارمنس به ورکړي هغه انشاءالله فائنل سیمی فائنل ته برسي, بٹ څنګه چې ستاسو خواهش دی چې افغانستان ورسی, زمونږ خواهش دی چې پاکستان ورسی, باقی د کم درې ټیمونه دي هغه دی وی هغه د مونږ ته پرابلم نشته.
او کوم افغان کرکټر مو ډیر خوښیږي؟
نن وګورئ تاسو ابراهیم ډیر ښه پرفارمنس ورک, ما ته دا اعزاز حاصل دی چې کله افغانستان ټیم نوی نوی جوړېده نو هغه پېښور کې بدلته پریکټس کوله, موږ بتلو دلته به میچونه به کوله موږ کته, نو نن تاسو وګورئ څومره زبردست پرفارمنس و ټول پلیرانو, نور چې دی نو په د بولنګ کې پرفارمنس ورک, بیا ابراهیم چې دی دونه زبردست بیٹنګ وکړو, بیا رحمت شاه ډیر ښه بیٹنګ وکړو, بیا تاسو ابراهیم ګورباز ډیر ښه ماشاءالله روان دی ډېر ښه پرفارمنس دی داغه, نو زما نن خو د ټول پرلانو ساسو په بیٹنګ کې ډېر زبردست پرفارمنس ورکړی شوی دا, نو ما ته خو ټول خوښ دی.
احمد زه صاحب د افغانستان د بیټرانو خبره کوو, وړاندې له دې لوبې نه د نیوزیلند پر وړاندې چې کوم پرفارمنس وو هغه نه مخکې لوبو کې یوازې د ګربز پرفارم د غراز د اکرام علی خیل پرفارم د خلکو د خوښي وړ وو, خو په رحمت شاه باندې نیوکه وه چې دا باید له لوبډلې کېنول شي یا که نه کېنه په پوزیشن یې باید تغییر کړي. په دریم نمبر چې کله تو په هون کې راځي په نړۍ کې ډېر غټ بیټران په دې پوزیشن راځي چې بابر اعظم, ویرات کوهلی, دغسې نور پلیران سره یادولی شي, دا څومره مهم پوزیشن ده؟ او یا اوس خو به خلک فکر کوي چې رحمت شاه په کار ده او وی دی په لوبډلې کې, د ده رول څومره ارزښتمن ده په لوبډلې کې؟
بالکل د ده رول خو ډېر زیات ارزښتمن ده, او په دغه ځای کې ډېر زیات ټیکنیکل بااستعداد ده او ډېر پوه او ډېر سینیئر سړی یاسین لوبار لوب کبھی کچے تو اپنران ذرا اٹھی گی دئی دا سرتن لری سی نو بال سپیڈ سرا سوئنگ سرا سچویشن سے سنگ حالت دی آگا کنٹرول کی آگا بولو بولے سی کچیر تو اپنران اگدزی بیادی یلتا سرکل لان درازی نو دائی بیادا سلیت داری سی دی سپنرانو خلاف باید دائی خپل آگا سٹرائک روٹیشن مکمل سی وساتی او ہر اکم سپنر سی دائی مقابلہ وکی او دائی لو بتر حاغ دائی پوری بوزی سی کل لور میڈل آرڈر یا فینشران رازی و آغالتا آگا خپل رنزون زیادی واقعی پٹول ٹیم کی سخت زائی سی دا سخت پوزیشن سی دا میڈل آرڈر دا اور تروس پورے رحمت شاہ پدی کے